السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن سه شنبه ده. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. د جرمنی په پلازمینه برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې جنرال کنسول له دندو لاس اخیستی دی. په برلین کې افغان سفیر یما یاري په یو بیان کې ویلي چې په جرمنی کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه له دندې لاس اخلي او د اصولو له مخې اداري چارې په رسمي ډول خپلو همکارانو ته سپاري. په بن کې د افغانستان جنرال کنسول سید لطف الله سادات هم ویلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه او په کنسولي فعالیتونو کې د ځنډ او خنډ د مخنیوي لپاره دغه پریکړه کړې ده. په جرمني کې یو پخوانی افغان ډیپلومات چې لا هم له افغان ډیپلوماتانو سره راشه درشه لري د نوم د نښولو په شرط تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په برلین او بن کې له دواړو افغان ډیپلوماتانو څخه د جرمني د باندنیو چارو وزارت د استعفا غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه چې د طالبانو د افغانستان د څه باندې لسو ډیپلوماتیکو استازولیو چارې بې اعتباره اعلان کړې، په څو هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ د کوربه هیوادونو د غوښتنې پر اساس بندې شوې دي. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې آزادۍ جبهې ویلي چې په کابل کې پر طالبانو په برید سره دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دې جبهې په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دوشنبه ماښام د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې اړوند د چاردی په چارقلا واټ کې د طالبانو په پوځي موټر او چک پوینټ بمې برید کړی. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو لا د دې چاودنې او راوختي مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویلي. آزادي جبهه د مقاومت جبهې تر څنګ د طالبانو له عمده مخالفو وسلوالو ډلو بلل کېږي چې عمدتاً په کابل او ځینو نورو ښارونو کې پر طالب ځواکونو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي کویت د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 15 لکه ډالر مرسته کړې ده. اوچا زیاته کړې ده د 2024 کال لپاره د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته د کویت لومړی مرسته ده. د ملګرو ملتونو د دفتر د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دغه مرسته به د بیړنیو حالاتو پر مهال د زیانګالو کسانو د ژغورنې لپاره ولګول شي. د دې دفتر په وینا په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري له 30 میلیونو اوښتی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اعلان کړی چې د روان کال په سپتمبر کې په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان د خوارځواکۍ د تشخیص لپاره معاینه کړي. یونیسف ټینګار کړی چې دا معاینې د هغو ماشومانو د پیژندلو لومړنی ګام دی چې د خوارځواکۍ اړوند ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د وروستي راپور پر بنسټ سږ کال 3300 هغه ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي د درملنې لپاره د افغانستان په روغتونونو کې بستر شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی و چې په افغانستان کې د خوړو ناامني په یو پراخیدونکي بحران بدله شوې او دا مهال 2.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي. نړیوال ادارې وایي د فقر او لوږې د پراختیا له امله د افغان ماشومانو زیات شمیر د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د اروپایي اتحادیې شورا اعلان وکړ چې پر ایران نور بندیزونه لګوي ځکه چې دا هیواد پر اوکراین د روسیې له لوري د پیل شوې جګړې پوځي ملاتړ کوي. په دې اقداماتو کې له اروپایي اتحادیې څخه ایران ته د هغو پرزجاتو پر صادراتو بندیز شامل دی چې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې کارول کېږي. د اروپایي اتحادیې په نویو بندیزونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بیړۍ چلونې کرښې او د هغې د مدیر محمد رضا خیابانی په ګډون 1 تن او 4 ادارې شاملې دي. هغوی روسیې ته د وسلو او بی پیلوټ الوتکو په وړلو تورن دي. پر دې سربیره د بیړۍ چلونې 3 روسي شرکتونه له ایران څخه روسیې ته د جنګي وسایلو د لیږد له امله د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. اروپایي اتحادیې مخکې هم ایران له دې امله غندلی و چې د اوکراین پر ضد په جنګ کې روسیې ته بالستیک توغندي او بی پیلوټ الوتکې ورکړي. ایران بیا دا تورونه رد کړي. اروپایي اتحادیه دا اقدامات د اروپا د امنیت لپاره مستقیم ګواښ ګڼلی او خبرداری ورکړی و چې که دا ملاتړ دوام ومومي نو نوي بندیزونه به پرې ولګول شي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شئ. د آزادی رادیو خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د آزادی رادیو په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په امریکا کې اندېښنه ښکاره کړې چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګري ډلې موجودې دي. دا وروسته له هغه چې د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې یو چینایي تبعه په غبرید کې وژل شوی چې ویل کېږي له افغان خاورې شوی دی. څلور نور چینایان او یو تاجک تبعه ټپیان شوي هم دي. د تروریستي ډلو د ګواښونو په اړه باندې کارپوهان څه وایي؟
د یویشتو ترهګرو ډلو د شتون خبر په نړیواله کچه تایید شوی و. اوس څنګه کېدای شي چې دغه ترهګري ډلې کمې شوې یا له هېواد څخه وتلې وي؟ زما په اند ډېرې شوې بلا هم یې.
د ملګرو ملتو د نفوسو صندوق وایي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د هوا له سړېدو او د واورو له اورېدو سره روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی ستونزمن شوی دی. په دې ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل هېواد د اټومي وسلو د نامحدودې پراختیا غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به مو د هغو ښځو له ستونزو خبر کړو چې د کورنۍ سرپرستی په غاړه ده. په دې کې ګڼې کونډې هم شاملې دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاس ترته وایم. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یو مرکه کې اندېښنه ښکاره کړه چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګري ډلې موجودې دي چې چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي. خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډېر څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې د تاجکستان په یوه مدني سیمه باندې په برید سره چې ویل کېږي د افغان خاورې څخه شوی دی یو چینایي تبعه وژل شوی دی. څلور نور چینایي تبعه او یو تاجکستانی ټپیان شوي دي. په دې اړه باندې جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شیاو یونګ وای په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې شته او د هغو موجودیت چین او د سیمې نورو هیوادونو ته امنیتي ګواښونه رامنځته کوي. ښاغلی یو د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یو مرکه کې ټینګار وکړ چې چین په افغانستان کې د نفوذ یا کنټرول غوښتونکی نه دی، بلکې د دې هیواد د راتلونکي لپاره د معتدل او ټول شموله حکومت ته جوړېدو هیله لري. شغلی یو هم داراز وویل ډیری هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښونو اندېښنه لري. د زیاته کړه کله چې متحدو ایالاتونو او ناټو په لومړي ځل په افغانستان کې مداخله وکړه هلته یوازې یوه یا دوی ترهګري ډلې موجودې وې. اوس هلته د ناټو او امریکایي پوځیانو له شل کلن حضور وروسته په دې هیواد کې تر شلو ډېرې ډلې فعالیت کوي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو عزت الله پیژان په افغانستان کې د ترهګرۍ پاړه د چین د استازي اندیشته په ځای بولی د دلیل داسې په ګوته کوي.
منطق دا دی چې کله په افغانستان کې جمهوریت په واک کې وو او د دغه حکومت په اډانه کې د ترهګرۍ ضد سازمانونه او جوړښتونه موجود و او خاص قطعه موجود وي، بیا هم د یویشتو ترهګرو ډلو د شتون خبر پنیډواله کچ ته ایت سوی وو. اوس څنګه کېدای شي چې دغه ترګری دلی کمی سوی یا له هیواد څخه وتلی وي؟ زما په اند ډیرې سوی بلا هم یې.
تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي، خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډیر څه نه وایي. د سیاسي چارو نظر خاوند محمد اسماعیل غرنۍ وایي چې دا یوازې چین نه دی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د ترهګرۍ له درکه اندېښته شي، نورو ګاونډیانو هم اندېښتې څرګندې کړې دي.
د طالبانو د حاکمیت نه 15 میاشتې وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اندېښنې د پاکستان په ګډون ټولو ګاونډیانو سوسو ځله ښودلي.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي په داسې حال کې په افغانستان کې د شلو تروریستي ډلو په اړه اندېښنه وښوده چې وړمش په د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې په یوه برید کې د څلورو چینایانو په شمول 15 تنه ووژل شول. که څه هم د دې راپور د خپرېدو تر شیبې پورې چین، تاجکستان او د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي، خو ځینې راپورونه وایي چې بریدګر له افغانستانه تاجکستان ته اوښتي وو. د تاجکستان د ختلان ولایت دا ولسوالي د افغانستان پولې ته څیرمه پرته ده چې کله ناکله ورڅخه د نامنیو راپورونه ورکول کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم کلیوالو افغان خزو ته د روغتیایي خدمتونو د کمیدو په اړه باندې ریپورت. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق وایي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د هوا له سړېدو او د واورو له ورېدو سره روغتیایي خدماتو ته د خزو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، سږکال یې د استرالیا په ملاتړ 2.4 میلیون افغانانو ته چې زیاتره یې ښځې دي د ژوند ژغورنې خدمات وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق همداراز ویلي چې د ژمي په موسم کې د ښځو لپاره روغتیایي خدماتو ته د لاسرسی د ستونزو د حل لپاره په ټول افغانستان کې په 8 سیمه ییزو ګودامونو کې طبي وسایل زیرمه کړي دي. د دې ادارې په وینا ښځې او میندې په ځانګړي ډول د زیږون لپاره د ماهرو کارکوونکو په شمول روغتیایي خدماتو او د بیړنیو حالاتو لومړنیو خدماتو ته کم لاسرسی لري، چې دا حالت د مړینې او ناروغیو د زیاتېدو سبب کیږي. د ادارې په یو بل بیان کې ویلي چې د روان میلادي کال له جنوري تر اکتوبر پورې 2.4 میلیون افغانانو ته چې 80% یې ښځې او نجونې وي حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. د دې سازمان په وینا دا مرستې د استرالیا د مالي ملاتړ له لارې افغانانو ته برابری شوې دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند د ادارې ویلي و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه میندو او امیندوارو ښځو ته حیاتي مرستې رسولې دي، او ټینګار یې کړی چې امیندواره ښځې او هغوی چې تازه میندې شوي د روان کړکېچ له امله له زیات خطر سره مخامخې دي. یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي او کونډې میندې دي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې ډیرو اقتصادي ستونزو او ګڼو ننګونو سره مخ دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د ژمي رانږدې کېدو د دوی اندېښنې لا زیاتې کړي. د دغو ښځو د اوسني وضعیت په اړه باندې نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
بسیار دم روزا یک گشنگی ها رو کشیدیم که دین روز پری روز بچه یک نال میگفت آخر گرسم خانه خالیم شان رفتم یک شب یک روز اونجا پاییدیم از اونجا پس خالیم خمیر کده نان پخته کده.
در امیرمن چه ده کابل او سیدون که ده وای کنده ده او بیوزلی دلوگی تر کچی رسولی ده چه نیو گختل ده موضوع ده حساسیت لامل یه نوم پراپور که واخستل شی ازادی رادیو تایو ویل.
ما خودم یک بیواز کاریگر خانه ندارم.
کنده یم کور که هیچ سوک ده کارکوونو نلرو جمعیشو زمو گوازه دیر خرابه ده اخپلا نروغه یم. خرص و خوراک نلرو هیچ سوک را سرم رسته نکوی.
خود مامت مریض ازم ششوی مرا گرفته قلب مکروب خونش بالا رفته. بسیار وزی روز ما خرابم.
بل مېرمن چې د سمنګان د دره یوسف ولسوالۍ اوسیدونکې ده او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې د ورته ستونزې له امله یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې څلور کاله کېږي میړه یې ایران ته تللی او له هغه هیڅ خبر نه لري. هغه چې د خپلې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري وایي چې د ژمي په رانږدې کېدو سره د هغې ژوند له وړاندې ډیر سخت شوی دی.
چلور ماشومان لرم، دوه لونی او دوه زامن. زوی می څوارلس کلن دی او کشر لور می شپږ کلنه ده. درې زره کرایه ورکوم. درې څلور میاشتې کرایه مې نه ده ورکړې. زما دی لرګي او سکاره په کار دي. حیرانه یم څه وکړم. د خلکو په کورونو کې کار کوم.
دی وویل چې په ډیرو لږو پیسو د خلکو په کورونو کې کار کوي. د یادولو ده چې ځینې نورې ښځې چې د کار په لټه کې دي آن دغه فرصت هم نه لري، ځکه چې کورنۍ د سخت اقتصادي وضعیت له امله ډیر کم کار کوونکي استخداموي. بله مېرمن چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي وایي چې
کار ته یوسه کم یو څو کم ظالم پیدا شوی به والو ستامه ته مړ نه پیروان یو پدې آګیا کلو آګیا خو چې ستامه ته مړ دوا متا کول بس درې مې دوی مې چمه درا د کور کې پروت دی یو سره واغې مثلا د هغه مړه ته په کور کې شه.
بل مېرمن چې هغه هم ونه وختل نوم یې په راپور کې یاد شي د کابل د قرباغ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته وویل چې یوازینی زوی ایران ته تللی او دا له خپلې نګور او څلور لمنسیانو سره له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ژمی شو، د کرایي کور او خرڅ ته حیران پاتې یو. نفس تنګي ناروغي لرم، پیسې نه لرم، بهر هم ګرځېدلی نه شم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند فیصل خاموش د نومبر په 14مه په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارد او 409 میلیونه افغانۍ د یتیمانو او معلولینو او د هیواد کونډو ته ویشلې دي. خو ډیری هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي دغه شان ګڼ شمېر کونډې او یتیمان په افغانستان کې دعا کوي چې هغوی هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د تیر کال د ورکړل شویو شمیرو له مخې 8000 کونډې او 350000 یتیمان له دوی سره ثبت دي. د یادولو ده چې ګڼو افغانو ښځو خپل میړونه د وروستیو کلونو د جګړو، چاودنو، ځانمرګو بریدونو او د سړک د غاړې ماینونو په پیښو کې له لاسه ورکړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست اوسم ورزو د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د تازه څرګندونو په اړه ریپورت ته. کیم جونګ اون د خپل واد د اټومي وسلو د نامحدودې پراختیا غوښتنه کړې ده او دا غوښتنه په تاسو کې وکړه چې د خپل گاونډي واد جنوبي کوریا پر ضد رواني او الکترونیک جنگ شدید کړی دی. پروستو کې خپل دی گاونډي ته د زرګونو بالونونو په وسیله کثافات یا خزلې لیږلې او د غیوات تر ټولو د ستر هوایي ډګر د جی پی ایس د سیګنالونو د ګډوډولو هڅه کړې ده. جزئیات له اسمت ساروان اورو.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو ځل بیا د هغه څه په وړاندې چې د امریکا او د هغې د متحدانو ګواښونه وبلل د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدوده پراختیا غوښتنه وکړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د دوشنبې په ورځ د نوموړي څرګندونې خبرې کړې. دا څرګندونې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ له بری وروسته د پیونګ یانګ لومړنی سخت او ښکاره دریځ دی. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس د راپور له مخې کیم جونګ اون د جمعې په ورځ د خپل هیواد له نظامي چارواکو سره په غونډه کې د امریکا پر هغه پلان سخت انتقاد وکاوه چې غواړي د اټومي وسلو د مخنیوي ستراتیژي تازه کړي او د واشنگټن سیول او توکیو ترمنځ درې اړخیزه نظامي همکاري پیاوړي کړي. هغه د ته د آسیایي ناټو نوم ورکړ او ویل چې دا به په سیمه کې کړکیچ او بې ثباتي زیاته کړي. کیم جونګ اون همداراس د روسیې په وړاندې له اوکراین څخه د امریکا او د هغې د متحدانو پر ملاتړ انتقاد وکاوه او هغوی تورن کړل چې له کیف څخه د روسیې په وړاندې د جګړې د اعلان او د امریکا د پوځي نفوذ د پراختیا لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي. که څه هم د شمالي کوریا مشر تر اوسه له مسکو سره د وسلو د ملاتړ یا روسیې ته د خپلو عسکرو د لیږلو په اړه مستقیما څه نه دي ویلي، خو په وروستیو میاشتو کې د نوې سړې جګړې پر مفکورې ټینګار کړی او له روسیې سره یې سیاسي او پوځي اړیکې پراخې کړې دي. شمالي کوریا د روسیې او اوکراین د جګړې په سیوري کې د خپلو اتمي وسلو پرمختګ چټک کړی دی. اوس مهال دغه هیواد نه یوازې د سیتوغندی لري چې جنوبی کوریا پنشه کولای شي، بلکې قاره ویشتون کې بالستیک توغندی هم لري چې د امریکا خاورې ته رسیدلی شي. په امریکا کې د ډونالد ترامپ بیا انتخابېده د دې احتمال زیاتوي چې واشنگتن او پیونګ یانګ بیا ډیپلوماتیکي خبرې پیل کړي. خو ځینې کارپوهان د وروستیو کلونو امنیتي وضعیت ته پکتو وایي چې د 2013 کال حالت ته ژر بیا ستنېدل لږ ممکن ښکاري. ډونالد ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې په 2013 او 2019 کلونو کې درې ځله له کیم جونګ اون سره وکتل، خو د پیونګ یانګ د اتمي او توغندوي پروګرام د محدودېدو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د پایته رسیدو پر سر موافقه ته نه رسیده سبب شو چې د حالې ځلې نتیجه ورنکړي. شمالي کوریا له همغه مهاله له واشنگتن او سیول سره هر راز خبرې درولې، د توغندو اسبشتونه او اتمي مانورې ډېرې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان حکومت په بغلان ولایت کې ل زرو تنو څخه د زیاتو خونځو له خونکو د امارت پیژندنې په نوم یو آزموینه اخیسته. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د آزموینې د ترسره کېدو په اړه خبر ورکړی. د بغلان ولایت یو شمیر خونکو چې په آزموینه کې ګډون کړی او وایي په دې آزموینه کې ګډون حتمی و. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د خوانسیو یو شمیر خونکي چې په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې د طالبان حکومت د امارت پیژندنې پازموینه کې ګډون کړی وای. پازموینه کې ډېرې پښتنې د ډنګ شوی جمهوریت نظام او د طالبانو دوسنی حکومت د پرتله کولو په اړه وای. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پازموینه کې ګډون حتمی و او له دې مخکې د امارت پیژندنې په نوم یو کتاب دوی ته ورکړل شوی و چې طالبانو یې په لوستلو ټینګار کړی و. په بغلان ولایت کې د ښوونځي یو ښوونکي چې په دې ازموینه کې ګډون کړی و او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
له ټولو ښوونکو څخه یې عمومي ازموینه واخیسته او د هرې برخې په هکله پوښتنې وې. تر ټولو مهمه یې د پخواني او اوسني حکومتونو مقایسه کول و. په دې اړه یې پوښتنه کړې وه چې تاسو تیر او اوسنی حکومت څنګه ارزوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې له زرو څخه د زیاتو ښوونځیو له ښوونکو څخه د امارت پیژندنې ازموینه واخیسته. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د یکشنبې په ورځ د دغه ازموینې د ترسره کېدو په هکله خبر ورکړی و. د طالبان حکومت له یو کال راهیسې د امارت پیژندنې ازموینه اخلي او په ټولو ولایتونو کې له زده کوونکو د ښوونځیو له ښوونکو آن له بندیانو او د ټولنې له نورو طبقو څخه د دې ازموینې اخیستل دوام لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د یو شمیر رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې د دې ازموینې غوړه ګډون کوونکو ته جایزې ورکړل شوي. د بغلان ولایت یو ښوونکي محمد نادر چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته یې د دغو جایزو د څرنګوالي په اړه وویل.
ډیری پښتنې د امارت د تاریخ په اړه وي. له اول نمره څخه تر لسم نمره پورې جایزې ورکول کېدې. اول نمره ته یو کمپیوټر ورکړ، دویم نمره ته یو ساعت، او درېیم نمره ته موبایل. په همدې ډول تر لسم نمره پورې هر یو ته ډالۍ ورکړې.
د پوهنتون استاد او د زده کړو برخې فعال جمشید فردي د امارت پیژندنې کتاب د ویش او له افغانانو څخه د دې ازموینو د اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د هڅو په اړه وویل.
شامل ساختن محتوای شدید
د ایدئولوژیکی محتوا شاملول او د ازموینې جبري کول د وخت له ضایع کولو پرته بل څه نه دي. زما په اند د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د طالبانو تګلارې د منلو وړ وي او نه اوس چې د ډیفاکټو حکومت پر رامنځته کولو سره د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی.
د زده کړو د برخې یوې بلې فعالې فرشتي نوري ازادي راډیو ته وویل.
طالبان فقط تلاش میکنند نگرششان را
طالبان یوازې هڅه کوي چې په ټولنه په ځانګړې توګه پر محصلینو او استادانو د فشار په وسیله خپل نظرونه تحمیل کړي. دا مسله د نړۍ د عصري علومو او عصري تدریسي میتودونو او هغه څه چې زده کوونکي ورته اړتیا لري څخه لوی واټن رامنځته کولی سي
درسي و آنچه دانشجویان نیاز دارن ایجاد کنند.
د طالبان حکومت چارواکي وایي د امارت پیژندنې ازموینې موخه د اسلامي نظام څخه د ښوونکو د درک ارزونه او د هغوی د پوهاوي د کچې لوړول دي. خو یو شمېر زده کوونکو چې په دې ازموینه کې برخه اخیستې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې په دې ازموینه کې د زده کوونکو او ښوونکو اجباري ګډون د دوی ورځنی درسي بهیر ګډوډ کړی دی. د دوی په خبره دوی ته د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه په داسې حال کې ویشل کېږي او ازموینه یې اخیستل کېږي چې د درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت د دوی په ښوونځیو کې له عمده ننګونو څخه دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پاکستان حکومت د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر چمن دروازه د سیمه ایزو خلکو په تذکره او شناختي کارتو د تلو راتلو سهولت بېرته لغوه کړ. د پاکستاني سرحدي اف سي ځواکونو لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نومبر 18 وروسته په دې دروازه د پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ منع دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې په چمن کې د دې پریکړې پر ضد د سیمه ایزو خلکو احتجاج روان دی. د پارلات مسولین وایي پر شناختي کارتونو د تګ راتک سهولت له تیر یو کال نه و موجود او د پاکستان د دې پریکړې اعلان خلک تیر ایستلی دي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د پاکستان حکومت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازې د ځایي خلکو په شناختي کارت او تذکرو د تلو راتلو سهولت لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کړی چې دغه دروازه له تیرو دیارلسو میاشتو را په دېخوا له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د پاکستاني سرحدي ایف سي ځواکونو لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نومبر 18 څخه په دې دروازه له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ راتګ منع دی. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د دغې پریکړې په وړاندې د چمن د ځایي اوسیدونکو لخوا احتجاج روان دی. د چمن پرلت یو تنظیمونکی او ویاند صادق خان اتکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د یو کال سزمن پر دې بارډر د شناختي کارتو د تذکره په مات کې څوک نه وشت دي نه راغلي دي چې څوک راغلي دي هغه پرانه کې کټه جلو تاسو ولې دي چې ګورمنټ چا ته سہولت ورکړی نه وو سه اخلي پراتل از نومبر دا بقاعده یو پیناپلکس ولول دي خبر نه جوړ کړی دي چې وان ډاکومېنټ رېجیم د یو کال سره په ځل عمل دی. دا د یو کال سره خلک جیل روانو دی مکرمې پر جوړول دي ګورمنټ دې مجلار علاقې
د پرلات یو بل مخکخ غړی مولوی عبدالمنان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول اعلامیه د دوکې په معنا ده. دوی غواړي په دې اعلامیو سره ولس تیر وباسي.
نو دغه وس اعلان چې دی دا هم یو قسم چې یو قسم چرواخې دا هم یو قسم چې دی آغا دوکده ځکه په دې بستر یو کال باندې یو سړی چې دی آغا په شناخت کارت باندې آغا تګ راتګ نه دی کړی په تذکره باندې تګ راتګ نه دی کړی نو دا هڅې یو نمایشه باندې دغه یو اعلان دی.
د کرښې دواړو لورو ته ځایي اوسیدونکي وایي څو چې دوی غوښتنې نوي منل شوي پرلت ته به دوام ورکوي. دوی پرته له پاسپورت په شناخت کارتونو او تذکرو د تګ راتګ اجازه غواړي. ولی خان د چمن اوسیدونکي وایي
زه د چمن اوسیدونکي یم پر دروازه مور په شناخت کارت نه پریږدي ډیر لس میاشت کې زموږ دلته ناسي وروره په ولاکم د دروازه لیدل دی په دا ډیر لس میاشت کې رقم 15000 انسانان سره ای کاو دغه پاسپورت لري هغه پر پاسپورت دغه څوک پاسپورت نه لري دا ګره موږ ودا دغه انتظار په دا دروازه ته.
د پرلات یو بل ګډونوال سناولا هم ازادي راډیو ته وویل
تقریبا زده 15 کال کدار یم مشه په دروازه باندې مش شناخته کارت باندې نه پرېږدي د دالس میچ کې مردلی نه است دین مر څه پاسپورت خوړی پاسپورت مش نه لرو نه مش وصل لرو نه مش پاسپورت نه مش منو پاسپورت مش به شناخته کارت باندې لکه.
دغه احتجاج د تیر کال د اکتوبر په 12مه نیټه هغه وخت پیل شو کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه د سپین بولدک چمن په دروازه د تلونکو او راتلونکو کسانو لپاره پاسپورت او ویزه لرل حتمی دي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلی و چې د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملی شي او دا ګام یې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم بللی و. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې